نو اوس هاسی په ګودامونو کې د وینو خوراک سی او خرچیږي نه، نو هاسی پر چاپولو پیسې والی مصرف کړي. د صحاف نشراتی موسسې د مشر حمدالله صحاف ورور ناشر سمیع الله صحاف وایي د خلکو د کتابونو تاخچې ورځ په ورځ له کتابونو تشیږي او دا ډیره لویه غمیزه ده.
انټرنیټ خو نو پر کتاب باندې اثر ډیر کړی دی. مخکې چې خلکو د کتاب سره ډیره علاقه وه، دلته موږ ته رامعلومیږي مخکې کتابونو بازار خصوصا د پښتو کتابو افغانستان ته تلله، دلته خلکو ډیره اخیستله. اوس دا انټرنیټ راغلی دی، تقریبا 50% ما په نظر پر کتاب پر دغه اثر کړی دی. مطلب خو د کتاب خپل دغه چې دی هغه جلا شی دی، د کتاب سټډي، د کتاب مطالعه، یو خوند پکې کې، یو ډیر یو لذت پکې کې. څوک چې کتاب ګوري، مګر کتاب زه خپل ما چې کومه تجربه ده، کتاب کې جلا یو خوند دی غسته. کتاب په کور کې پروت یې هر څوک شخوان کوي، مطلب چې کشرې راواخلي د کور وګړي زنانه یې بلې په کور کې یو الماری کتابونه پراتی. په کور کې د کتاب موجودیت زما په نظر دا یو ډیر ښه فکر دی چې هر څوک، هر پښتون، هر ځوان، هر د کور مشر باید وکړي.
په افغانستان او پښتونخوا کې د کتابونو د چاپ حقوق تر پښو لاندې کول هم د کتاب پلورنې بازار ته لوی خنډ جوړ کړی دی، ځکه چې اکثر پښتانه ځوانان د خبروندویانو له اجازه پرته په پرلپسې توګه بیلابیل ادبي او علمي کتابونه د فیسبوک آنلاین کتابتونونو ته پورته کوي او خلک یې په وړیا توګه خپلو کمپیوټرونو ته کښته کوي او مطالعه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کابل په ښار کې شاوخوا 140 تلویزیونی چینلونه خپرونې لري. پر دغو ټولو تلویزیونی چینلونو دا نیوه کوي چې دوی د فلمونو او سیریالونو په برخه کې خپل تولید یا نه لري او یا ډیر کم دی. منتقدین اکثرا د نیوکو په سر کې د افغانستان ملي تلویزیون نوم اخلي، او هغه په دې دلیل چې ملي تلویزیون دولتي امکانات لري، باید د پخوا په څیر سیریالونه او فلمونه جوړ کړي او د سیالیو ډګر ته راووزي. د افغانستان ملي تلویزیون په تیرو 14 کلونو کې 4 سیریالونه جوړ کړي دي چې دوه یې اوس هم په اونۍ کې یو ځل خپرېږي. حال دا چې نور شخصي چینلونه هره شپه د 2 ساعتونو په مخه بهرني سیریالونه خپروي. پاندې اړه مې د ملي تلویزیون د هنر او ادبیاتو له رئیس ښاغلي همایون فیروز سره مرکه کړې ده. وابورو چې د دوی لخوا تولید شوي سیریالونه به د نورو هیوادونو له سیریالونو سره سیالي وکړای شي که یا؟ ښاغلی همایون فیروز، په دې وروستو کې د افغانستان ملي تلویزیون 2 سیریالونه خپره کړي دي او جوړ کړي دي، فکر نه کوئ په دې تیرو 14 کلونو یا 13 کلونو کې د سیریالونو تولید ډیر کم دی د ملي تلویزیون؟
په دې برخه تاسو ته به ووایم چې ملي تلویزیون پخوا هم سیریالونه درلود. مثلا د عشق پیری سیریال وو چې په 3 برخه کې وو، او افسوس چې دا سیریالونه هم مخکې وړاندې شوي وو، او بیا وروسته یو څو موده دا سیریالونه وزندیدل. بیرته 2 سیریال ملي تلویزیون سکل یو یې د تللي زمانې په نوم او بلې د نخود سیاه په نامه جوړ سو، او تر اوسه پورې 10 برخې د ملي تلویزیون د سفینه درنو لیدونکو ته وړاندې شوی دی.
څه پروګرام ده چې دا په 2 برخو کې جوړي؟
دا سیریالونه په 8 برخو کې هم تللي زمانې او هم نخود سیاه او دا جوړیږي او خلکو ته به ان شاء الله وړاندې شي.
فیروز، څه فکر کوي افغانستان ته خلک وړیا سریالونه ورکوي؟ یعنی دا شاوخوا ګاونډي وادونه وړیا ورکوي چې د اخبار کې دا ستاسو تولید سریالونه چې دي دا به وسی کولای چې سیالي ورسره وکړي دغه سریالونه سره؟
ان شاء الله دا کار به وسی. ملي تلویزیون یو تجارتی تلویزیون نه دی. د ملي تلویزیون صفحه د زمون د ویاړنې فرهنګ ښکارندوی دی. کولی شو چې هغه سریالونه هم مونږ نشر کړو، اما زمونږ په فرهنګ پورې دا هغه اړ نه لري.
منظور مې دا ده فیروز صاحب، یعنی خلک نن سبا ډیر هغه ګوري، ستاسو سریالونه به په دغه بازار کې رقابت وسی کولای؟
ان شاء الله اوس یې لږ لږ داسې لاره پرانستل دی او د رقابت په لور روان یو. انشاءالله چې تاسو هم چې وګورئ زموږ سیریالونه هم د تللې زمانې او هم د نخود سیاه ډیر داسې موضوعګانې پکې شته چې زموږ د ژوند، د فرهنګي ژوند ټول اړخونه بیانوي او خلک ورته داسې علاقمندي ښیي. چې باید دا سریالونه وګوري او د خارجي سریالونو ځای باید زموږ داخلي سریالونه ونیسي.
فیروز ما چې په مختلفو وختونو کې د سینما له کارکوونکو سره او له هغه کسانو سره چې په فلمونو کې لوبیږي له دوی سره مرکه کړې دي، دوی یوه خبره کوي، وایي چې په افغانستان کې موږ تکړه ممثلان نه لرو او مخصوصا میرمنې ډېرې کمې دي، بیا کوي هم هغوی نه دي روزل شوي او په ډېرو هغه باریکیو د هنر باندې چې لازمه ده په دې باندې نه پوهیږي. موږ مجبوري یو اکثره وخت د دې لپاره چې په هغه سریال کې زموږ سره یا په فلم کې زموږ سره د میرمنو نقش وي، بیا ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوو، هلته یو څوک پیدا کوو یا هغوی رابولو دلته په لوړو پیسو باندې. ستاسو په دې سریالونو کې میرمنې هم نقش لري نه لري او افغانان دي یا د نورو ملکونو دي؟
زموږ په سریالونو کې هم میرمنې نقش لري، زموږ پیاوړي هنرمندان ممثلین چې هم نارینه دي هم ښځینه په دا سریالونو کې کار کوي. موږ په خپل هنرمندانو په خصوص په ښځینه هنرمندانو ویاړو، هغوی په ډیر سختو شرایطو زموږ تر څنګ ولاړ دی او غواړي چې زموږ سره یو ځای زموږ فرهنګ ټولو ته وښيي چې په افغانستان کې ښځې هم کولی سي چې په ټولو برخو کې سهم ونیسي او خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي.
فیروز صاحب، د کابل په ښار کې اوس یو څلوېښت تلویزیونونه نشرات لري، په دغو کې یو شمېر داسې هم دي چې له همدغه شپږو بجو نه چې شروع وکړي د سریالونو خپرولو ته د شپې تر ناوختو پورې سریالونه خپریږي او مختلف سریالونه دي. اوس څو سریالونه خپریږي د ملي تلویزیون له طریقه، د تنوع لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ په آینده کې؟
تاسو ته عرض وکړم چې د ملي تلویزیون هیڅ وخت د تجارت پسې د پیسو پسې نه دی، ولې چې دولت دا تمرینوي. او تاسو ته باید ووایم چې زموږ سریالونه په هفته کې یو ځل پښتو او یو ځل دري، یعنی دا دوه سریالونه په هفته کې یو ځل خپریږي. که داسې اوسي او موږ ته انشاءالله دا کار پیدا سي چې موږ وکولی سو چې په هر شپه کې چې هغه هم امکانات غواړي چې دا هغه امکانات در چې موږ ته راسي، حتما به دا کار هم وکړو او خپل ګرانه لیدونکو ته به په هر شپه کې یو سریال وړاندې کړو. او داسې نه سي کېدای چې د شپې د شپږ بجو نه شروع کېږي تر لسو بجو پورې سریال ورپسې به سریال وي، نه، نور مطالب، مثلا فرهنګي مطالب، اجتماعي مطالب او داسې نور مطالب چې وکولی شي زموږ د خلکو ژوند ټولو ته داسې وښيي، هغه برنامه به موږ وړاندې کړو.
څه پروګرامونه لري نور به مثلا
د سریالونو تر څنګ ملي تلویزیون مستند فلمونه هم لري، میراثای فرهنګي هم لري، نور داسې ادبي او هنري برنامه لري چې هر یوې د لیدو وړ دی. د راتلونکو دپاره د دې تر څنګ چې موږ د زمانې هو نخوت سیاه سریال لرو، دوه نوې سریال هم زموږ تر لاس لاندې چې دغه کار هم په ډېر نږدې وختونو کې پیلېږي او خپل ګران لیدونکو ته یې په وړاندې کړو.
ډېره مننه.
تشکر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ځوان شاعر فرید الله احمدزی له شاوخوا او کلونو رئیس شعر لیکي. احمدزی وایي ځوانان که غواړي ښه شعر ولیکي نو د تکړه شاعرانو کتابونه دی ولولي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده.
تاسو به دا بیت اوریدلی وي، وا پریده چیرته غږ مې اوریدله چا. دا په پکتیا کې د وتلي شاعر، لیکوال او ژورنالیست فرید الله احمدزی یو بیت دی. فرید الله احمدزی د پکتیا ولایت په نوموتو شاعرانو کې راځي. د ده د شعرونو او د ده د کار او ژوند په اړه له ده سره مرکه لرو. فرید احمدزی به په سر کې ځان را معرفي کړي. مایک دې په اختیار کې.
مننه تپان صاحب، لومړی سر کې تا ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې دوی به ټول خوښ او خوشاله وي او زموږ دغه ګډې وډې غزلې به واوري.
ډېره مننه احمد زی صاحب، په سر کې د پیژندګلوي په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
مننه تپان صاحب، زما نوم فرید الله ده، تخلص احمد زی کوم، د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د ابراهيم خيلو د کلی اوسیدونکو يم.
زده کړو پاړه د مراته وای، څومره زده کړې مکړې تر دې مالا؟
زه پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي د دوهم کال محصل یم. زده کړې مې روانې دي.
ډېر وخت کېږي، تقریبا 1 کال کېږي چې زه ستا شاعري اورم یا په سټیجونو دې وینم چې شعر وایي. د شعر په اړه راته وایي، د شعر سره ما علاقه څنګه پیدا شوه؟
دا چې شعر مې ولې خوښ سو یا ولې شعر لیکلو ته راغلم، په لومړیو کې د ځینو شاعرانو کتابونه به مې لوستل یا به مې له راډیو نه اورېدله، نو د دې سره زما علاقه پیدا شوه. خپل هم دې ته یو ورځ دا شراغله چې ما خپل شعر ولیکه، بیا تر ډیره مې چاته ښکاروایم نه سوچ چې زم دغه سیمام یو څه لیکلی دي. خو بیا د تاسې غونته ملګرو په هڅو باندې په مشاعرو کې مې ګډون وکړو، شعرونه مو وویلې، په مجلو کې چاپ شول، په دې سره نور هم تشویق شو شعر ته مخ کړو او شعر ولیکو.
یو شعر به دی واورو، له هغه وروسته به مرکې ته دوام ورکړو که خوښه دي.
سمه ده، یو غزل ده. للمی ممری لتند نشته پراده کی وب، للمی ممری لتند نشته پراده کی وب، باران دی وشی خدای را بش پغر کی وب، پرون پکم وب لوی ورخ کی جنگونه وشول، شکر دینن خودی خی ډیری په ویاله کی وب، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، سډن ولاړې وي غریب ته د کور ورکی وب، سترګې مې ډن شوې مینه وخوټې د ډیره شوله، څنګه به پټې کړم له خلکو په اوبه کې وب، چې به کېدله کله کور کې ستا د تلو خبره، چې به کېدله کله کور کې ستا د تلو خبره، زما به راټولې شوې په سترګو او لیمه کې وب، فریده خیر دی عذر ومنه په خلاصه زیاتی، د اور لتاوه همیش توی کړم تناره کې وب.
ډیر ښایسته د دې غزل په اړه راته وایي. دا شاعر سی غزل لیکي یوازې الهام د کنا فکرم غواړي غزل لیکل، که یوازې الهام ته پریک دی؟
زما پر شخصي نظر باندې شاعران به بیلابیل نظرونه لري یا به بیلابیل خبرې ورته لري، خو شعر یو الهام ده چې کله تا باندې دا الهام راغی نو غزل لیکل کېږي. فکر دومره نه غواړي، ولې الهام ده غزل، کله چې الهام راغی نو همغسې په هغې لاره باندې ځي او غزل لیکل کېږي.
داسې تجربه لري په الهام دې لیکلی، فکر دې نه وي ورته کړی، یا داسې فکر دې کړی ډېر او الهام ډېر کم؟
همدغه غزل و چې الهام او ما ولیکه، فکر مې ورته کړی نو دا غزل و تاسو واورید.
مننه. یو بل غزل دی هم اورو، اورېدونکو سره به د دې په جیسې ډېرې خبرې شریکې کړو، غزلونه به واورو.
بل غزل دا: کامیاب راشم ناکام کلی ته لاړ شم، لیونۍ پرتا بدنام کلی ته لاړ شم، تر هغې مې لوی واړه لارې ته ګوري، چې له ښاره زه ماښام کلی ته لاړ شم، مجبورۍ به مې له سترګو نه پناه شي، چې ته وکړې اهتمام کلی ته لاړ شم، ته بلنه د درتګ له ښاره راکړه، له ستړیاو به آرام کلی ته لاړ شم، یخارۍ ملګری ووایه ته سکړې، یخارۍ ملګری ووایه ته سکړې، چې له ښاره دې مدام کلی ته لاړ شم، میلمانه را سره ډله ډله راشي، چې په تا پسې په پام کلی ته لاړ شم.
فرید جان، ډېره مننه، ښایسته غزل و. اول ځل سټیج ته راتلې یا شعر ویلو سره کوم تصور در سره پیدا سو؟ مثلا هلته خو ډېر خلک ناستی، ځینې اورېدونکي به ستا غږ اوري، هغه به لومړنۍ شاعري کوي، کله چې څوک لومړنۍ شاعري کوي بیا سټیج ته راځي، هغه بیا خلکو سره شریکوي، څومره تاثیر لري؟
تپان صاحب، په لومړیو کې دغه راته شعر ویل په سټیج باندې یا په مشاعرو کې دا راته ډېر سخت و، ولې خو وروسته چې بیا په لویو لویو مشاعرو کې لکه نښتر سوه، کونړ سیند مشاعره سوه، دې ته لاړمه، تر څنګ مې د نښتر مشاعرې ډېره عنصري وکړل، ته مې دریس چارې پر مخ وړي. اوس په غونډو کې وینا یا شعر ویل یا د دریس چارې پر مخ وړل دا ډېر راته داسې وي، خو په مخ کې یا په لومړیو کې دا راته ډېر سخت و، داسې به خولې روانېله، ماتې وي اوس مې نه شوی کولی چې زه د یا غزل ووایم یا د ټپه ووایم یا د خبرې وکړم.
د چا شاعري لولې؟ په خپله د چا شاعري خوښېږي؟
خوانو شاعرانو کې خوشحال بابا خوخیږي لوست میم د غنی خان حسینو شاعرانو کې سید شاه سعود ډیر ولم خوخیږي می ممتاز ورغزی دا دواړه زمند خوخی شاعران
کله کله کوم شعر تاثیر در باندې کوي
حتمن کله چې د چا شعر ولې چې هغه خوشی لیکل وی یا ښه شاعری کوي نو د هغو د شعر پر تعقیب باندې داسې ویلهم په تاب باندې مرز چې وسول کې د نور شاعرانو شاعری لوستل ډیر مهم دی او باید ډیر ستر لاسه کیږي ځنه
د سې یو بیت یا یو څو بیتونه چې دوامدار دي په ذهن کې ګرځي را ګرځي کدي بل ار چای کاغذ سره شریک کی
تپان سب بیتونه د ډیر شاعرانو راته یاد دی خو د سې تر څو د بیتونه هر وخت می په ذهن کې یو تل وایم چې ستا په سترګو کې کاته وای چې مزه اوس بتاته نو څوک سوای چې مزه واړه لوی نه ویریږي چرته نه ځي دلته لوی ته واړه وای چې مزه
بیا هم لتا یو غزل اورو دی اوریدونکو د تند خړبولو لپاره غوی بډیر تلوسه ولري د تاسې ستا غزل واوري
مدانه تپان سب یو لن غنت غزل ده چې ما بچ غخت باران حس بنه کې د باران ته بچ راتلی ما تا ولې بکې د باران تبا یادې دې راته ما بچلې د باران ما به غزل خلی ک کله بچې و باران وسلو موسم خوند اخلم دخته او په غره باران
ډیر خسته بل غزل
درې بیتونه دي چې د غزل پر ځای به دا وایم په نیمای کې رانه پاتې شي او دغه بیتونه زړه به مینه ماتوي ته به بس خیال ساتي زړه به مینه ماتوي ته به بس خیال ساتي غنیزم رمه ګلی ما به په وصال ساتي زب خل نیم در کوم تصویر په دې شرط چې لماشومان به زوړن په دیوال ساتي لنی مایو عمر می زیات داس به خوند تیر کړل در زم استا خوا ته خطب می خوشحال ساتي
ډیر مننه دا غزل ولې نیمای کی د شاعر نه پات کیږي
دا ټول شاعران شاید داسې سوي ځکه لمانه اوس کې دلته زدات دي بیتونه برخه تر اسه مدومره بیتونه دي سره چې یو یا دوه بیت مې لیکل دي ورسره نه پات کیږي دا چې خو ذهن دی شاعر نه ورته برابر کم وخت لپاره الهام یا یو څه ذهن تراسي ویل کې نور بیا ځنې پات سي دا چې وخت راسي هغه غزل په یو کال کې مسړنه سي بشپړولې دا اکثره شاعران هم دغه سي کېږي سي په نیمای کې پات کېږي ځنې او هغه یلا تا د سي ورته جوړ نه وي سي مثلا دا غزل پر کې
اوس یو څو بیتونه بدیم واورو دي غزلونو مطلع سي در نه پات سي غزل کړي دي نه
د ډیر غزلونو هم دغه سي دغه بیتونه پاتې دي ور پر کړی منه دي دغه بیت زما ډیر خوخی کیم سي وستلو تلو سره به خي زادت شوی ما وستلو تلو سره به خي زادت شوی ما وس می پرنګ کی زره هم دمر بدلن ناراضي دا مې لیکل یو هم داسې مال چې غزل کم بیا پاتې بل بیت چې دا زل می زلتری دمر مول شول ورستل راتګ مشاته نه کتل او بل بیتو چې هغه ته زکه وز ما را تک خنخ کاری په منګ دواړو دی پوي شوی دل تواړه خلک
احمد زه شاعری خو کیو څنګه ته پرېګدو په عادي ژوند کې په نارمل ژوند پر مخ بولو کې کوم کارونه کوي ورځنی مصرفیتونه دي
ته پانه سپتا ته خو معلومات شته چې پکتیا کې شپږ کلکیږي پنځه دی یوازې پانتون درسونه سره نه چې غلطه ځان مصرف خم یا پر شیر لیکلو سره ځان مصرف خم خبریالی هم کوم پکتیا کې سیمه ایز راډیو کې کار کړی دا تر څنګه نړیوال رسنوي سره مې کار کړی د افغانستان ټوډې سره چې جرمنی کې یو انګلیسي ویب سټ ته یو سره کار کوم د پیچر لیکنې برخه کې تر څنګه یو تلویزیون د ژوندون تلویزیون په نوم باندې غسر لوګرو پکتیا کې خبریال یم دا کارونه دي پر مخ روان کړي
ډیر مننه احمد صاحب په ورستۍ کې د ځوانو شاعرانو ته پیغام ما ورو
ځوانو شاعرانو ته مې دا پیغام د شیواز وخت ټول شیر لیکلو ته ور نه کی تر څنګه نور کارونه هم مکړي خو کبه هم هغه څو غوړ شیر ولیکي شیر سره مین لري یا شیر لیکي غوی ته په کار د چي د نور شاعرانو کتابونه ولولي تر څو شیر لیکلو یا په دې برخه کې نور معلومات زیات شي د ته واسول شي تر څو ښه شیر ولیکي ګډي وډي دی نه لیکي خو ښه شیر دی ولیکي
یو غزل به دې واورو
تپان سب د غزل پر ځای به دو بیتونه اوریدون کته ورواورو خکارو په ایمان لکه چنار دواړه خکارو په ایمان لکه چنار دواړه خدای په نظر نو شما او یار دواړه یو د کار په لټه کې پیدا نشو ګرځو لا تر اوسه موږ وزګار دواړه
ډیره مننه
دا ځل مو ډیر لنډ نقل انتخاب کړی دی. په دې نقل کې د یوې جادویي ونې یادونه شوې ده. یو حکیم چې دا حکایت اورېدلی تعبیر یې وړاندې کوي. تعبیر خورا په زړه پورې دی. راځئ وږمې جبارخیل ته به غوږ شو او دا تعبیر به واورو.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د ګرمۍ موسمو د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده. ورتاو شو سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناستی کس د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول کاشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځانه سره وویل چې ښه کباب وی خوند به یې کړی و. د سترګو په رپ کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه یې ښه مړه کړه. په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر تا په نیم ویک نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، حسینه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. سمدستي پړانګ را پیدا شو او د یې وخور. یوه حکیم چې دا کیسه کوله ویې ویل زموږ هر یو په وجود کې یوه جادویي ونشته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ ده. خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ور اغوندي.
کلیوالي یا محلي موسیقي په افغانستان کې اوږد سفر تر شا پرېښی. لاریایي پیره رانیولې بیا تر ننه یې عمر کړی. د تیمورشاه دورانی په دربار کې محلي ساز کېده او له هغه وروسته د امیر شیر علی خان په دربار کې د کلاسیکي موسیقۍ تر څنګ محلي سندرغاړو هم سندرې بللې. خو کله چې سازیان ډیر شول او له درباره بهر هم ساز رواج شو، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د محلي موسیقي مختلف طرزونه چې د ساز ځینې آلې به یې سره ورته نه وي رامنځته شول، لکه د بدخشان د خلکو ساز، د ایرات د خلکو ساز، لوګری موسیقي، پکتیاواله موسیقي او داسې نورې. په تیرو کلونو کې اکثرا د محلي سندرغاړو او سازیانو لخوا پر حکومت نیوکې شوې چې د دوی د انسجام او د محلي موسیقي د ودې لپاره ډیر څه نه کوي. محلي موسیقي په کلیو او بانډو کې سازیان پالي. خو نن سبا په ننګرهار کې سازیان وایي چې په دې وروستو کلونو کې کلیوالي موسیقي په دې سیمه کې وده کړې ده. وغوښو په همدې اړه د ننګرهار از موږ د همکار شاه محمود شینواري رپورټ ده.
په تیره یوه نیمه لسیزه کې د نورو هنرونو تر څنګ د افغانستان موسیقي هم نوی رنګ خپل کړ او په ډیرو سیمو کې پخوانی موسیقي کمرنګې کړې. خو په ننګرهار کې محلي موسیقي ژوندی ساتل شوی او وخت نا وخته له دیرو څخه د محلي موسیقي نغمې اوریدل کیږي. د محلي موسیقي د خواږه وازونه هم د جلال آباد په ښار کې له یوې ډیرې څخه پورته کیږي، چیرته چې شاعران او فرهنګي ملګري د خپل پخوانی دود د ژوندي ساتلو لپاره ټول شوي. مدني فعال او فرهنګ فعال ډاکټر اسد الله خالد وایي محلي موسیقي د انسان پر روان ډیر تاثیر کوي. نوموړی وایي داسې حالاتو کې چې هر ورځ د جنگ، جګړو او د وژنو خبرونه اورو، په کار ده چې د خپل غم د غلطولو لپاره وخت نا وخت د محلي موسیقي بندر هم جوړ کړو.
سیل څنګه د زمونږ په سیر د جنگ زپلې او روبل روبل وطن ټولنې ته نو داسې مواقع چې ما سره کېږي، داسې فکر وکړي لکه موږ چې باغه په وړه کتابو کې د اختر خوشحالۍ ته درې څلور شپې مخکې نه تدابیر نیول. د دغه سې موسیقۍ خواله په دې کې دی چې یو موږ ته دغه تیرې چې څوک کې چې هغه موسیقي ژوندۍ راښودل کېږي او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي محلي موسیقي د هیواد د اوسنۍ ناخوالو انځورګري کوي. د کندیوال په خبره د ناخوالو د ختمولو په اړه هغه پیغام چې په اوسنۍ شاعرۍ کې پروت دی هغه د موسیقي په ژبه پر خلکو ښه اغیز کولای شي.
والان شاعران مشان استادان تقریبا 10000 درام دي چې دوی شاعران دي ټولنی انزورګری کوي دغه انزورګری ته تبن حالات په دوی باندې اغیز کوي او د حالات انزورګری کوي نو کچیر ته دی انزورګری ته دوه الفاظ ته موسیقي روح ورکی هنرمند روح ورکی کار د چې دی نه یو جسم جوړی کی او دا هغه پیغام چې شاعرانی غواړي د موسیقۍ لاره نه د هنرمندانو لاره نه ډیر زرسیږي ډیر خاغي زلري
پنګرهار کې په خادیو محفلونو او د ځوانانو په بندارونو کې د پخوا په څیر محلي موسیقي زیاته غږول کیږي خوږجبې سندرغاړي صدولا استاد وایي د محلي موسیقي د ژوند ساتلو راز پدې کې دی چې اوسنۍ پرمختللې موسیقي د څو ورځو ملمنوي خو محلي موسیقي بیا د افغاني دیرو خایست دی
شنوار صاحب دا خو زمنګ استاد ور اصلي او تیسو جون دی ارڅ کې جوړوي اغه سمارټ کما موسیقي چې دا غد سورځي ملمي او دا محلي موسیقي موږ ته د پیړو نه راپاتې د مشانو نه راپاتې د زمنګ کوشش ویل هم دا چې دا ژوند دی اوس اغه هم ساتو اغه د وخت د تازه د بار شي زمنګ ضرورت دی او نو زمنګ اصلي جون چې دی دا محلي موسیقي دی
د محلي سندرغاړو په خبره څنګه چې لازم ده افغان دولت د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره څه نه دی کړی دوی د اطلاعات او کلتور وزارت نه غوښتنه کوي چې د محلي موسیقي د پرمختګ لپاره دی په ولایتونو کې مسلکي کورسونه جوړ کړي او په رسنیو کې د پردیو سندرو پر ځای دی د محلي موسیقي خبرول جبري کړي
داستان ویم که دی چا یادو زرو پی و تا جریمه ورکوم
ویسه بادا مستر
کریمینا محبت جرم گناه شوا او خکار کبر لاس پلاس یا سر وشو او دیدن دی چمرا قیمت عرضی چه سر پی ورکوم باقی دار بسم را شما او دا محبت سخت قانونه